علیکم احمد شبریم دا ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیلې شي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبانو په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل شخ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ سبا د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وویل چې دا نوې بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له عمله به د ملګرو ملتونو نشته 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکی دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 له بودیجې پرته واشنگتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 16 اوورونو کې بنګلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بی ګروپ کې د بنګلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. تاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیله می ومنی، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرم وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انټرس فرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوې، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې ګرده شندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګرده شندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفې څخه تر 65 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګرده شندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې دپاره موږ وایو ګرده شندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسورې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي، د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس وایو چې د ګرده شندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګرده شندنه. ځاني ګرده شندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګرده شندنه. متقابله ګرده شندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګرده شندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګرده شندنه. مصنوعي ګرده شندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان راولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي، چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګرده شندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګرده شندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول څه کوي پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي، مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی چې کوي ګردشندنه عملیه سرته رسوي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده، چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي، یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریشه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی، دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي، تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي، هغه اخلي بل سره پیوند کوي، تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی، دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په ځمکه کې کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډېر اخص کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې ویلي وو د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو، چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای، نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو، د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې اوشان دي، د دې میوې څخه موږ استفاده کوو. همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي، د هغه څخه هم موږ چې کوو استفاده کوو، چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګورې په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلی وایو. غلی چې دی د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شه هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر، او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبه دانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی، او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابه چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بې دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بې دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د 15 صفې څخه تر 28 صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسېږي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري. کله چې وچ ته راووځي برانشونه یې په سږو باندې بدلېږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیاتین څه ډول جوړښت لري؟ دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکی او زهري پوستکی لري چې د دې امله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې یې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دي اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زهایتین وایي. بېلکۍ زهایتین چې دي د هغو تقریبا 2000 نوي پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګښې، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو څشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د څشیدونکي ډولونه. د څشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د څشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر ولیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمساره، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په څه کې راځي؟ د څشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه څه شي ساتلي دي، تود یې ساتلي دي. بل یو چې دی سختی بڼی کې شي دی، هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخو څخه جوړ شوی او لکه یې دغه برخو څخه جوړ شوی دی، سختو بڼو څخه چې دی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د څشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنی د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلي دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي ویشو، چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. دا الوتون کې مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلی، کوتره، اوش مرغه، پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچیان چې دي یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شکایت ښکاره کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچوونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچوونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي دوی نوي زیږیدلي بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه شکیږي، هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه شکیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي ډول کولی سو، د پلاتیپوس ډول کولی سو او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو د تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چی کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړې لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دي کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو ډول کولی سو چې هغه چې دي په کڅوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دي هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې سه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی سو چې په دې کې چې کو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري. چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 140 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دي چې شي پاتې شي دغه لپاره باید د ځینې شان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي. او زینی چی دی هغه د منځت لو پر حالت دی چې پاغه کې شه مثالونه موږ د فیلانو دا کولای سو او همدارنګ د پاندا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دی دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دی، چې د دوی لپاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې توج و روغ و صحتمند بیاست. شلاغ لست نه هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسوي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم، عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دي، جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایوسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي، عمل سرته ورسیږي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کې حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې د سکلیټي برخه چې ده څه کوي؟ د پورشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي، د هغه په ترڅ کې څه کېږي؟ دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي؟ داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي؟ د خارجي صدمات څخه ساتي. او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي، د زړه مثال دا د زړه کم عضلات چې دي، د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولوي. همدارنګه د بدن تودوخه چې ده هغه هم په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي، ټول فعالیتونه چې دي، هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسېږي. مثال د متابولیزم عملیات چې ده، چې هغه څه دي د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه چې کېږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کېږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي، چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي، یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویله. اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کېږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي، یا دوی د دې باعث کېږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي، یا کم کسان چې خاندي یا غصه کېږي، د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي، لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي، نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ پوښلې دي د انقباض څخه، د عضلو د انقباض چې کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کم عضلې چې دي مخطط شکل لري، یا خط لرونکي شکلونه لري، او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو، یا هم د وسر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري، چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي، کله چې د دغه عضلو چې کې انقباض صورت نيسي، چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مودې کنو خواته کشيږي، د اوجې و خواته کشيږي. چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي، چې دوی دا خپل چې دی دوه سره دي، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژیږي، هغه کژېدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې چې کې بیرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه، یعنی کژېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سمونکې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو، او پاتې د نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژېدونکې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی، او دغه کم چې سمونکې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړش نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي، او شوي عضلې چې دي خپل جوړش ته اوږد او دکمانند دي، او دوی یوازې یوازې دوی هسته څخه جوړ شوي، یعنی د دې کم حجرې چې دي یوازې یوازې یو هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دې کم فعالیتونه چې هغه ډېر کرار سره رسیدي. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دي په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي. او دوی چې دي موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسېږي هغه زموږ او ستاسو په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی، د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري. او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي، مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي. مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي. دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوی چې د دوی کوم حجرې چې دي یوازې د شوې د عضلې چې دي هغه د یوې هستې، د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او تر څو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنې په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لري، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي. نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپېده چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنې که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ، په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي؟ رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنې یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي. هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر الته ټاکل شوی. نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه لپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، شفالیت سرته ورسي. تاسو د غشتلو عضلو درلوده. د دې لپاره چې موږ او تاسې غشتلي عضلې ولرو، ډیر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کیږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسیږي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کیږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کیږي ځینې وخت زیانمن کېدلای سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلای سي. ستاسو ټول توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې چې ټوله جوړ روغ او صحتمند یاست، شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ، موږ او تاسو که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي، یا د سترګو رنګ، د ورېښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات غوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ استاد ستاسو په داسې ډول پیندو سیمې صفه څخه تر یو شپېته صفه پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی. چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چشې جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دي د ژوندې مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دي د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دي. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې ریموش په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو، لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوي پړاو ته داخل شو، چې دغه نوي پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په اتلسمې پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي داسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي وو، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه و په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ وه، مشنګ چې وه هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې وو از انګړتیاوي مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګوزي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا څه شی وو د دې لامل چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې وو هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې وو د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته تکول. دا اول پریشوه چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشوي تر څو هغه چې وو کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې څه خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې اوسې خالص اوسې یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راواخیستله، مثال کوم ځینی چې وچ سپینت لاله غوانی، دوی به دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي، ګردشندنه وکړي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله، کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د ده تجربې څه سولې کامیاب سولې. د منډل لومړۍ تجربې تر لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول خالص کړله، دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکې خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د ده خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله، بیا د راواخستې ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دوی خالص نسل رامنځته شوی وو هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرسټ جنریشن په نامه سره یاد کړي. چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجاني رنګ در ارغواني رنګ یې درلودې، یعنی سپین رنګ پکې چې سو پټ پاتې سو چې دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه یې د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې را بشکار کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د منډل د دویمې تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفت چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قادې درلودي، جک قادې چې وو هغه په ټی ټی سره یاد کړ، او کوچنی قادې چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړل. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کوم نسل چې لاس سره لري هغه ټوله چې وه غټ مطلب غټ قد لرونکي وه، چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو قد لرونکي چې وه یو غټ تیې درلودې په ځان کې یو کوچنی تیې درلودې چې دا چې وه دغه کوچنی تیې مغلوب پاتې سو، کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله، وروسته یې ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي، یعنې د کوچنی نبات چې وو یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وو، چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د منډل په تجربو کې تناسب، لکه څرنګه چې منډل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم کمدغه چې وه اندازه چې وه هغه یې پیدا کړه د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه د هغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده وو، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدده وو. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند یې راغلي دي، یعنی چندوالی مشتره ښکاره کوي. چې هغه مثال د ده رنګ یې راواخیستی چې په رنګ کې یې مثال ارغواني رنګ چې وو 515 دانې او سپین رنګ 234 دانې وو. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وې مثال ګونځي دانې چې راغلي وې هغه 1850 وې، او صافي دانې چې راغلي وې په کښې کې هغه 5340 وو. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژېړ رنګ اخیستی وو، چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودې 6002، چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي، که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر 1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15 پر 1 په لاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاری یو پنځه برخه ازي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې شرالي غالب رالی او سپین رنگ پکښې کې چې سو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسي. پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلومات لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړئ. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي. مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه؟ یعنې هغه خصوصیات یې تاسې باید وي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 1.